احمد شبریم در سجر رو پتی خبرونه که مو هر کلی کوم. خبرونه د آزادی اروپا آزادی رادیو د بودیجې ستونزه نه ده حل شوې. د آزادی اروپا آزادی رادیو له اعلان سره سم له هم د امریکا د متحده ایالاتونو د رسنیو له نړیوال سازمان یو اس ای جی ایم څخه د بودیجې د ترلاسه کولو هڅې له قانوني لارو مخ ته وړي. دا بودیجه د متحده ایالاتونو د کانګرس له لوري ځانګړې شوې ده. د آزادی اروپا آزادی رادیو په بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا مسله توضیح شوې ده. یو اس ای جی ایم د آزادی اروپا آزادی رادیو په شمول د متحده ایالاتونو پر ټولو نړیوالو رسنیو نظارت کوي. دغه ادارې د مارچ په 15 ویلي وو چې د آزادی اروپا آزادی رادیو مرستې بندي کړې دي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوی دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشي کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشي کېدونکو بندیانو نوم لړ خپور کړی خو دا یې نه دی ویلي چې دوی د کومو جرمونو له امله بندیان شوي وو. همدارس د بندیانو د دقیق خوشي کېدا د نیټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ ولید یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والی دفتر د جمعې پر ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یو ملکي او امنیتي پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی بل ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو د سوداګرۍ د پراختیا د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همشغۍ او جنو نور مسلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلی دي. یو افغان ترجمان د امریکا د تکساس په هیوستن کې په خپل دفتر کې د چړې په گزارونو وژل شوی دی. امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې وژل شوی افغان ترجمان عبدالرحمن نیازی نومیږي. 40 کلن وو او د 500 اولادونو پلار وو. د نیازی یو ملګری امریکایي رسنیو ته ویلي چې کلونه وړاندې هغه په افغانستان کې د ترجمان په توګه د دندې پر مهال په یو چاودنه کې دواړه پښې بایللې وې. هغه زیاته کړې چې نیازی له هیوستن میشتو افغان کډوالو سره د مرستې په هڅه کې وو چې ووژل شو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو 30 کلن مسیح الله ساحل د دې پیښې په تور نیولی دی. تر اوسه لا دا نه ده څرګنده چې د دې پیښې احتمالي انګیزه څه وه. د نړیوالو ستراتیژیکو دعوو شورا په مشهي د بشري حقوقو ترسلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یو پرانیستي لیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 1 ضرب العجل لغوه کړي ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نیټې دغه هیواد له خاورې ووزي او بیا به په زوره وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب العجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي دغه ائتلاف د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نشي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان صدراعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان اعوان ته استول شوی راغلي چې دوی د افغان کډوالو نیونې په زوره له پاکستان څخه ایستنه او پراخي بشري سرغړونې غندي. دا ائتلاف ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د حقونو او خوندیتوب لپاره سمدستي اقدامات اړین دي. د آسیا په جنوب ختیځ کې د پرونی زلزلې له کبله د مرجوب لو شمیر په زیاتېدا دی. د دې 1.1 یختر زلزلې له کبله چې د میانمار په وخت د ماسپښین په لومړیو کې وشوه د دې هوا ترڅنګ د تایلند په پلازمینه بنکاک کې هم مرجوب له پیښې سوي دي. په میانمار کې لږ تر لږه 144 تنه مړه شوي او د بشري مرستو ډلو خبرداري ورکړې چې په هغو سیمو کې چې رسیدل ورته سختي ویچاړې ډېرې پراخي دي. سربېره پر دې 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د میانمار د پوځي حکومت مشر جنرال مین اونګ هیلینګ دولتي تلویزیون ته ویلي د مړو او ټپیانو شمیر شای نور هم زیات شي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز ډیر ژور نه وو او تر مځکې لا یوازې 10 کیلومتره لاندې وو. د زلزلې مرکز د میانمار یا پخواني برما ساګاین شار ته نږدې د مانډالای شار په شاوخوا کې و. د دې زورورې زلزلې ټکانونه په تایلند کې هم محسوس شوي او د دغه هیواد په پلازمېنه د بانکاک کې هم چې د زلزلې له مرکزه زرګونه کیلومتره لرې دی مر ژوبلې اړولې دي. له لومړۍ سخت زلزلې لس دقیقې وروسته بله زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 6.4 درجې و سیمه بیا ولړزوله. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې په سلګونو افغان کډوال تازه نیول شوی. په دې ترڅ کې په پلازمېنه اسلام آباد کې افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي
دغه ماجنونو درې لږ وخت ورکاندي چې هدا اقل دغه کیسونه یو طرفه سي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري
یو زړګي اعلان واوري د دې چې زموږ سم افغانان ورونه پراته دي د یو دې شتاګه کورې د سرکار د طرفو و دې ته اعلان دی چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
یو شمیر وای چې دا اعلانونه د پاکستان پاوز له جماعتونو څخه کوي. په دې خبرونه کې د اختر په درشل کې مو د نویو بهر میشتو افغانانو له اندیشنو خبرو.
زما بچو سره او لمه سره هم د اندیښنه ده چې اختر به دلته موږ څنګه لمانځو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو لپاره د ټاکل شوی ضرب العجل په درشل کې د افغانانو نیونې زیات شوې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو ډیر شمې یعنی تر بل سبا دغه هیواد له خاورې ووزي کني په زور به ویستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان له خپل خاورې باسي ډیر شمېر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډي کې لشتر لشه 923 افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وای چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. شغله علمی تیرشپا ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیر افغانان سخت تشويش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړي دي. اولادونه به درس پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرج کړل د 2-3 کلو کې یو خړل. نو اوس هم دغه حالت پر راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه درته پاتې. موږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو دغه ماجنونو ته لږ وخت ورکاندي چې هدا اقل دغه کیسونه یو طرفه سي تیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دغه کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور له مخې د دغو کسانو لمنځه 214 تنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شار په لمنه کې د ګارډامور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د رسپانې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتیدلې دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسیدلې. یو څلور شپږ هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونه لرل او 290 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان نا قانون افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپل خوشو ووزي. خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د POR کارتونه لري د جون تر دیرشمې پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جکپوري پولیس چارواکي ډانټ ویلي دوی واځي کړی چې د افغان اتباو کارت لرونکي کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي. پولیسو د ګارډامور د کډوالو د مرکز لپاره ځانګړی امنیتي پلان عملي کړی چې په کې لشته لږه 40 پولیس افسران د یو جکپوري چارواکي تر څارنې لاندې ځای پر ځای شوي څو نظم وساتي. چارواکو ویلي چې د ناقانونه افغانانو د استلو بهیر به په پړاویز ډول تطبیق شي. د دې عملیاتو پر ضد د بشري حقوقو ډلې اندېښنه شي او خبرداري ورکوي چې د پراخې شړنې به زرګونه افغانان په تیره بیا ښځې او ماشومان او هغه کسان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته تشدیدلې دي. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه وکړه. د سازمان په پاکستان کې د ډیره افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه شولې او د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه چې پر هغوی فشارونه پای ته ورسوي او له خپلې خاورې څخه ونه باسي.
پر راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی پولیسو پر راولپنډي کې 930 افغان کډوال نیولې دي. بلورته د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د روان میلادي میاشتې تر یو دیر شمی یعنی تر دوشنبه پورې دی بی اسناد او د آی سی سی کډوالي کارت درلودونکو افغانان له دغه واده ووسی. تازه په خواله رسنوي کې په جنوخ پروشوي ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی پوځان په جماعتونو کې هلته میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوی ضرب العجل پوری د وټلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم د خبره تاییدوي او وایي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو زړګي اعلان واوري دلته چې زموږ کوم افغانان ورونه پراته دي د یو دي شتاله خوري د سرکار د طرفه ودی ته اعلان دی
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لارې افغان کډوالو ته د وټلو اعلانونه کوي. که هم ازادي رادیو دا ویډیوګانې چې په خاله رسنوي خبري سوي او خي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسی تاییدولای خو په پاکستان کې میش ځینی افغان کډوالي تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لتیری وی او نه راهي سره پاکستان په بیلابلو سیمو او خارونو کې پیل سوي دي. دغه کډوال اندیښمن دي چې که افغانستان تستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کاموال چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلويختو کلونو راهیسې هلته اوسي کې ازادي رادیو ته وویل
جمعات کې میدان کې دی بل عام روډ باندې پولیسالو موبایل ګرځي ګاډي ګرځي اواز اعلان نه کوي پور کم چې د چشپور نه د سوپې خري باندې اوسي کې هغه ته ویلي دي چې تاسو په دې دیشو پورې دا مکمل افغانان تاسو شړې په ځان د خپل چې دا غو کاروبار د زمو به مون چې دا هغه زمو د تعلیمونو لحاظ دې تمه تعلیمونه نیمه کې پاتې کیږي کوم خلک چې ماشومان تعلیمونه کوي په دې د سم مطلب سورې پاتې کیږي په دې کې د خپل کاروبار راغونډول ډېر مشکل کار دی.
د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکو دی او دای هم ای سی سی کارت لري د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه به غیر عادلانه ده ځکه دلته افغانانو زحمت ویسته دی کورونه ځان ته جوړ کړي جایدادونه جوړ کړي دوکانونه اغوستې سرمایه ګذاري بنده کړه دا اختر په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی خو ځان یو ویر ده هر یو وګړي د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی. خلک ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي څه به کوو دا دوکانونه به څنګه کوو دا روزګار به څنګه کوو دا
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې د غهواد کې مشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پات کېدو مودي وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد ستنه کړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
لکه څنګه چې مو د خبرونه په ترڅ کې په خبرونه کې واوریدل د ازادي اروپا ازادي رادیو مالی ستونزه نه ده حل شوه. د ازادي اروپا ازادي رادیو له اعلان سره سم لهم د امریکا د متحده ایالاتونو د رسنیو له نړیوال سازمان یو اس ای جی ام څخه د بودیجې د ترلاسه کولو هڅې له قانوني لارو مختوړي. دا بودیجه د متحده ایالاتونو د کانګرس له لوري ځانګړې شوې ده. د ازادي اروپا ازادي رادیو په بیان کې چې پرونی خبر کړ دا مسله توضیح کړې ده. یو سی جی ام د ازادي اروپا ازادي رادیو په شمول د متحده ایالاتونو پر ټولو نړیوالو رسنیو نظارت کوي. دغه ادارې د مارچ په 15 ویلی وو چې د ازادي اروپا ازادي رادیو مرستې بندي کړې دي. دا پریکړه ورسره تر دی وشوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې په هغه کې د یو سی جی ام په ګډون د وو ادارو تر ممکنه قانوني پریده د کوچنی کېدو پر مسلې ټینګار شوی. یو سی جی ام د مارچ په شپږمه په یو لیک کې د ازادي اروپا ازادي راډیو ته څرګند کړی و چې مرستې به لغوه کړي. ازادي اروپا ازادي راډیو بیا د خپل حق لپاره محکمې ته مخه کړه او په هغه کې دا دعوه وکړه چې یو سی جی ام اداره دا صلاحیت نه لري چې د کانګرس له لوري د تصویب شوی بودیجې مخه ونیسي. په هغه بیان کې چې د ازادي اروپا ازادي راډیو د پنځنبه پر سپور کړ په هغه کې راغلی دي چې دې ته انتظار کوي چې یو سی جی ام په رسمي ډول دا تایید کړي چې بودیجه بیرته له سره تامین شي. خو په هغه بیان کې چې پرون د ازادي اروپا ازادي راډیو خبر کړ په هغه کې راغلی دي چې تر اوسه دا پریکړه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ده او د طالبانو د مشر ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو لپاره پورته کولو او له دوه میاشتو زیات وخت په بهر کې اوسېدلو وروسته له هیبت الله اخونزاده سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په کندهار کې په دې ناسته کې د سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیستې وه. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو لپاره جوړه شوې وه. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپلمنځي اختلافونو د راپورونو لخبرېدو او له دوه میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بل اخره له هیبت الله خونزاده سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ 28 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق د دوی د دفاع وزارت مرستيال عبدالقیوم ذاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستيال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور شوی، خو ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتی ارګانونو وړاندیزونه اوریدل شوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ناست د جزئیاتو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړای دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خبر شوی دی. خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه د طالبانو لمشر ملا هبت الله خونزاده سره د هغه اختلافات زیات شوي د خبرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا را څرګندېدل د امریکا د عدلي وزارت له تور نوم لړه د هغه له نوم لري کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د کمولو په موخه سوي ده. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
مست شوړه تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نو وروسته سراج حقانی خپل لغه خاموش احتجاج ته دوام ورکی کبا بیرته وزارت راستون شي. خو زه فکر کوم چې کوشش کیږي چې دغه یو بنزکتی چې رامزده شوی ده طالبانو کې غ حل کی او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق ادمر هم ازادي راډیو ته وویل
طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی کندهار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپلمنځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پریکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفاوې کړې وې چې د ملا هیبت الله اخونزاده لخوا ونه منل سوې. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعا رد کړې وې. د تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس د نکسي دروان کال په جنوري میاسه کې ورسته له هغه له افغانستان څخه وو چې ظاهرا سرګندونی د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېده. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتي هغه وخت لا څرګندې شوې چې ملا هبت الله اخونزاده د ستانګزي د نیولو امر صادر کړ، خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وخی او هر ډول خپلمنځي نارضایتي پټ کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا په زیاتېدا ده. د ایران د پارلمان رئیس ویلي چې که امریکا پر ایران برید وکړي ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نقشه کړي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگتن لوري پر ایران د برید د غواښ په اړه وویل که امریکا پر ایران برید وکړي تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمې هیوادونو ته غیر مستقیم غواښ وکړ، ویل امریکایان په هیڅ کې څومره زیانمنون کړي او که د دوی پر خاورې یرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلیدو په شان وي چې له کبله به په ټوله سیمه کې چاودنه وشي او بیا به نه د دوی اډې او نه متحدان خوندې پاتې شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران مشر علي خامنهای ته په ویلي کې ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لاري لري، یو نوی توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ترامپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. لبلی خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته لدی چې جزئیات ورکړي راپور ورکړي چې د ډونالد ترامپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د رهبر علي خامنهای سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټول لاري نه دی بندي کړي او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي. ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران له اټومي تړون څخه ووت، بندیزونه یې بیرته ولګول او لایې سخت کړل. وروسته ایران هم په تدریجي ډول د اټومي تړون د شرایطو سرغړونه پیل کړه او د یورانیم زیرمه کول او د هغې غنی کول زیات کړل. د ایران د شپیتو سلنې غنی شویو یورانیم د زیرمو د زیاتوالي له امله لویدیز واکونه تهران په پټه د اټومي وسلو په جوړولو تورنوي، خو ایران تل ټینګار کړی چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز دی. که څه هم یو شمیر ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د اټومي ستراتیژۍ د بدلون یادونه کړې ده.
د بلوچستان د مخکښ فعال ماهرنګ بلوچ ترنیول ورسته په کراچۍ کې د وی خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او نورو مدني ټولنو د پاکستان مرکزی حکومت وغوښتل چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو لسرغړونو د سولېزو مظاهره چانو پر ضد لسخت چلند او دا ډول د مذهبي سپکاوي او انټرنیټي جرمونو د قوانینو لناوړه استفادې څخه لاس واخلي. د سجرړو د مشال څنګه خبريال نیاز علي خان راپور لري.
د خبری غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال پټ له مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتل چې په ټول هیواد کې د بشري حقوقو غنو بحرانونه دي سمدستي حل کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې په بلوچستان کې اولس د پر امن لارې خپلې غوښتنې کوي خو ریاست یې په ضد طاقت کاروي او هغوی ترهګر بلي.
ریاست اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی بجائے
ریاست د دې ستونزې د سیاسي حل موندلو پر ځای د مبارزې ته ترهګرۍ نوم ورکوي او د زور او ځواک لارې پای ته رسول غواړي. د بلوچستان ولس مبارزه د خپل حقوقو لپاره ده، د هغوی مبارزه د خپل وسایلو پر واک او اختیار ده، خو ریاست دا حق ورکولو ته تیار نه دی. همدا لامل حالات لا پسې خرابېږي او هغه بلوچستان چې بلوچستان کې د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي مونږ ته ترهګرۍ په بڼه خودل کیږي.
کئی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں.
اسد اقبال بٹ دا سرگندونی پا دا سی حال کی کڑی دی چی دلا درک بلوسانو دا مندلی لپار کارکون کی سازمان بلوچ یو والی کمیٹی دا مظاہرہ چیانو پا زد پروستیو کی کوئٹا و کراچی کی حکومت پر زد گامونہ غستی مقدمی پی درج کڑی شوی او نیولی شوی دی. یاد مظاہرہ چیانو پا کراچی و کوئٹا کی دا خپلو مشرانو دی نیولو او دا جبری بی درک کولو پا زد احتجاج کوو. اسد اقبال بٹ زیادہ کڑی پا خیبر پختونخوا کی دا وسلوالو لخوا بریدون زیاد شوی عام ولس دا تشدد او باج اغستو له خطر سره مخ شوی دی. اسد اقبال بٹ وای پختون ژغورنی غورزنګ په خپلو سیمو کې د سولې خبره کوي نو د ریاست لخوا بیا د هغوی مشران او غړي په جالي مقدمو کې نیول کیږي او د اوږدې مودې لپاره زندانونو کې اچولې کیږي. د غونډې په مهال د ملي سوداګریزو اتحادیو نېشنل ټریډ یونین فیډریشن جنرال سیکرټری ناصر منصور بیا وویل حکومت د سایبر جرمونو قانون ناوړه استعمال پیل کړی دی او که یو خبریال د دې قانون یادونه هم وکړي نو پرزدی پی کا قانون کارول کی گی.
جو ظلم اور زیادتی یہ ریاست کرتی آ رہی ہے اس میں
دیوائی چکم ظلم اور جبر ددی ریاست لخوا روان دے پدی کی دفوزی حکومتونو سرا سیاسی حکومتونو گوندونو ہم شامل دی. پہواد کی ریاستی امریت زیات والے دا مخالفہ نظریاتو دا زپلو لپارا دا زواکونو کارول دا مطبوعاتو دا آزادی محدودول او دا حکومت پچارو دا اسٹیبلشمنٹ پراخیدون کے نفوذ پپراخ کچا پہواد کی دا عدم اطمینان سبب شوی دی او دا بیان پا آزادی بندیز لگولی او دوی چوک ہم خبر تا نپرک دی
کو بات کرنا نہیں دینا چاہتے.
دا پداسی حال کی چا دا حکومت لخوا دا بریخنائی جرمنو دا مجازاتو قانون پی کا لجوڑی دورستو پہ اسلام آباد کراچی او نور سمو کی گنش خبریالان نیولی شوی او پزدی د یاد قانون لاندی مقدمی درج کړی شوی دی. پا کراچی پریس کلب کې د غونډې په محل د سن های کورٹ وکیل صلاح الدین ایڈوکیٹ بیا وویل د سیاست په چارو کې د اسٹیبلشمنٹ د رول وروستو عدلیه کې مداخلت هم زیات شوی دی او د دې لاسوهنو له امله په عدالتونو ولسی باور ختم شوی دی.
هم کم سے کم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں
مونږ کم از کم دا غوښتنه کولای شو چې ریاستی ادارې او حکومت دې د ولس له بشري حقوقو د ختمولو څخه لاس واخلي. دوی سیاست تخپل کنټرول لاندې ساتلې دوی معیشت په لاس کې اخیستی دو تعلیم صحت او اوس کرونده هم په خپل لاس کې اخلي او بیا ډیر په افسوس سره وایم چې عدالتونه هم د دوی په کنټرول کې دي ځکه پرې د ولس باور ختم شوی دی. باید چې دوی لږ تر لږه هوش وکړي او دا کارونه ودروي
هوش کې ناخون لې اور ان چیزوں کو روکے.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدنی ټولنو ډلو له حکومت غوښتنه کړې چې د بلوچستان تاو تریخواله دي د سیاسي خبرو د لارې حل کړي شي او پرستوي مظاهرو په محل نیولې شوی ډاکټر مارنګ بلوس سیمی دین بلوسی په ګډون ټول نیولې شوی بلوچستان دي په غیر مشروطه خوشی کړل شي. د غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې پیکا قانون دي سمدستي ختم کړي او د بیان پر ازادۍ لګیدلي بندیزونه دي لرې کړل شي. بلخوا د پاکستان حکومت د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنې د دې خبرو په خبرګون کې سندي ویلي خو په وړاندې د پاکستان حکومت ویلي چې د قانون مخه د بیان ازادۍ محدودول یا ختمول نه بلکې د ناسمو معلوماتو مخه نیول دي او بیا حکومتي چارواکو وار په وار ویلي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او ټول وګړي د بیان ازادۍ حق لري.
له خبرونو ور اخوا د روژې مبارکې په وروستیو ورځو کې دا معلومه نه ده چې روژه یک شنبه ده او که دوشنبه. د اختر په دوشل کې د یو شمېر هغو افغانانو د اختر اندېښنه در سره شریکه و چې په روسیو کې اروپا ته کډوال شوي دي.
د ژوند کې په لومړي ځل باندې چې کومه بې خوندي زما په اختر کې راغلې ده هغه دغه اختر دی.
لیکوال او شاعر باز محمد عابد و چې تاسو په خبره له خپلې محدودې کورنۍ سره جرمني ته کډوال شوی دی. خغلی عبد ازادي رادیو ته وویل
زما بچو سره او لمه سره هم د اندېښنه ده چې اختر بدلته موږ څنګه منځو ځکه که اختر د پرد رسمي ورځ باندې راشي نو دلته خو به زما بچین ځي کورسونو ته د ژبې زده کړې لګوځي ماشومه به وړکتون ته رسومه نو ما او مېرمن به مې یو بل ته سره ګورو.
د نوموړي په خبره د خپل وطن کور او کلي د اخترونو بیل خوند وي چې په مسافرۍ کې نشته. خپل منزل ته د رسیدو یعنی مقصد هیواد ته د تګ په تمه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میر زاهد الله موسی خیل هم مرته خبره کوي
چې زمونږ نیمه کورنۍ چې ده امریکای کې ده او د کورنۍ غړي چې دي هغه افغانستان کې دي او زه خپل هلته مسافر یم. په مسافرۍ کې خو اخترونو اخوند مینه نه د اختر خوند او هغه لذت چې ده خو په وطن کې چې سړی خپلو خپلوانو کره ځي یو بل کره ځي.
خو افغانستان کې هم خلک د اختر د بیخوندی او خبره کوي. دوی وایي وطن شته خو دا چې د کورنۍ غړي او خپلواني تار په تار شوي د پخوا په شانې نشي لمانځلی. د کابل ولایت اوسیدونکي مشکان ازادي راډیو ته وویل
په دې اختر کې هیڅ خوند نشته ځکه ټول ولاړ دي، مسافر شوي دي. هغه پخوانی اختر نه دی چې یو بل کره بتللو، خپل خپلوانو کره. یو ورور مې دی، هغه هم مسافر شوی.
په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیاځلي واکمنې د وروسته ډیری افغانان له هیواده ووتل چې لاملونه یې بیلابیل ښودل شوي دي. څوک ادعا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله، څوک له اقتصادي او څوک هم د خپلو نجونو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر کډوال شوي دي. ډیری دوی ګاونډیو او اروپایي هیوادونو، امریکا او استرالیا ته تللي دي. که څه هم د دوی کره شمېر نه دی معلوم، خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تازه د تېرې دوشنبې په ورځ د مارچ په 24 ویلي چې یوازې د روانې مارچ میاشتې د 9 تر 15 پورې 1,601 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
خبرونه د آزادی اروپا آزادی راډیو د بودیجی ستونزه نه ده حل شوی. د آزادی اروپا آزادی راډیو له اعلان سره سم له هم د امریکا د متحده ایالاتونو د رسنیو له نړیوال سازمان USAGM څخه د بودیجی د ترلاسه کولو حاصل قانوني لارو مخته وړي. دا بودیجه د متحده ایالاتونو د کانګرس له لوري ځانګړې شوې ده. د آزادی اروپا آزادی راډیو په بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا مسله توضیح شوې ده. USAGM دا آزاد اروپا آزادی راډیو په شمول د متحده ایالاتونو پر ټولو نړیوالو رسنیو نظارت کوي. دغه ادارې د مارچ په 15 ویلي وو چې د آزاد اروپا آزادی راډیو مرستې بندې کړې دي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشی کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ناوخته په خپل اکسپانه کې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوی دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشی کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشی کېدونکو بندیانو نوم لړ خپور کړی، خو دا یې نه دی ویلي چې دوی د کوم جرمونو له امله بندیان شوي وو. همدارس د بندیانو د دقیق خوشی کېدا د نیټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ ولی د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والی دفتر د جمعې پر ورځ خپل اکسپانه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یو ملکي او امنیتي پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی بل ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو، د سوداګرۍ د پراختیا، د دوړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همشغۍ او جنو نور مسلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلې دي. یو افغان ترجمان د امریکا د ټکساس په هیوستن کې په خپل دفتر کې د چړې په گزارونو وژل شوی دی. امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې وژل شوی افغان ترجمان عبدالرحمن نیازی نومیږي. 34 کلن وو او د 500 اولادونو پلار وو. د نیازی و ملګری امریکایي رسنیو ته ویلي چې کلونه وړاندې هغه په افغانستان کې د ترجمان په توګه د دندې پر مهال په یو چاودنه کې دواړه پښې بایللې وې. هغه زیاته کړې چې نیازی له هیوستن میشتو افغان کډوالو سره د مرستې په هڅه کې وو چې ووژل شو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو 30 کلن مسیح الله ساحل د دې پیښې په تور نیولی دی. تر اوسه لا دا نه ده څرګنده چې د دې پیښې احتمالي انګیزه څه وه. د نړیوالو ستراتیژیکو داوو شورا په مشرۍ د بشري حقوقو تر سلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یو پرانیستې لیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 1 ضرب الاجل لغوه کړي، ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نیټې د دغه هیواد له خاورې ووزي او یا به په زوره وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب الاجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، دغه ائتلاف د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نشي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او لوی سارنوال منصور عثمان اعوان ته استول شوی، راغلي چې د افغان کډوالو نیونی په زوره له پاکستان څخه ایستنه او پراخي بشري سرغړونې غندي. دا ائتلاف ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د حقونو او خوندیتوب لپاره سمدستي اقدامات اړین دي. د آسیا په جنوب ختیځ کې د پرونی زلزلې له کبله د مرجوب لوشمیر په زیاتی داده د دې واشار یو ری اختر زلزلې له کبله چې د میانمار په وخت د ماسپشین په لومړیو کې وشوه د دې هوا ترڅنګ د تایلند په پلازمینه بانکاک کې هم مرجوب لپیشت سوی دی په میانمار کې لشتر لشه یو سلو څلور څلوېښت نمبر شوی او د بشري مرستو ډلو خبرداري ورکړی چې په هغو سیمو کې چې رسېدل ورته سختي ویچاړې ډېرې پراخې دي سربیره پر دې اوس سوه دیش تنه نور ټپیان شوی دی د میانمار د پوځي حکومت مشر جنرال مین اونګ هیلینګ دولتي تلویزیون ته ویلي د مړو او ټپیانو شمیر شای نور هم زیات شي د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز ډیر ژور نه وو او تر مځکې لا یوازې لس کیلومتره لاندې وو د سلسله مرکز د میانمار یا پخوانی برما ساګاین شارت نږدې د مانډالای شار په شاوخوا کې وو د دې سورور سلسلې ټکانونه په تایلند کې محسوس شوي او د هیواد په پلازمینه بانکاک کې هم چې د سلسلې له مرکز زرګونه کیلومتر لري دی مرجوب لري اړولې دي له لومړی سخت زلزلې لاس تک وروسته بل سلسله چې شدت د ریختر په حساب 6.4 درجه وو سیمه بیا ولړسوله
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوي
او وخت لون کيده لکه د اوو پشان موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولای نسو همداسې د موږ ځوان د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډیر عمیقه استفاده ترې وکړو ډیره زوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نشي
دومره ارزښت سره سره افغان پیغلی وای د طالبان نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډیر وخت ورته ضایع کړ
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ټول زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړ او دا وخت موږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تیریږي درس نه شو وایلی کورس نه شو تلای پارک ته نه شو تلای چکر ته نه شو تلای دنده ته نه شو تلای همدا اوس روزګار یې ما
نن ام د موضوع چیرې ملتي ام وکړي قدرمن اوریدونکو وخت د نړۍ په بیلابلو ژبو کې بیلابل الفاظ کارول شوی دي څوک الماس ورته وایي څوک سر زر بولي زینه نایاب گوهر نموی دی وخت د ارزښت پاکل چې څومره هم خبري وشي لا هم زایل لري چې نور هم واستایل شي افغان پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی لدري کلونو څخه زیات په کور کې نه ولې دي له دوی نه هغه قیمتي چیز چې وخت دی اخیستای دی
وخت ځای کول خو په ژوند کې لوی بدبخت دی ځکه وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ګور زموږ ټول وخت طالبان ځای کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تیریږي درس نه شو وایلی کورس نه شو تلای پارک ته نه شو تلای چکر ته نه شو تلای دنده ته نه شو تلای همدا اوس روزګار یې ما موسسې بند کړې دي مشکلات دي د دې وخت چې ځای کیږي او هر لحظه چې موږ په دې سن کور کې د موږ ته ډېر سخت تمامېږي او د ژوند هر څه په وخت سره کیږي کله موږ دومره وخت ځای کو نو زما پان ژوند ناممکن دی او تر دوی چې داخله کوسی ته افغان نجونه ډیر به وخت ځای شي او دا د غوی په ژوند باندې یو بد تاثیر کې ډیر منفی پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکو په لوشي چې په اوسې مرکز کې جنو ته زده کړې ورکولې د وخت ځای نه کوي، او دا چې اوس په افغانستان کې په خزینه باندې وخت ځای کیږي زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه درایي ده، یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه تاسو سره خبرې کوم، یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده یا بېرته نه راګرځي، لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده هغه بیا نه تکرارېږي، یا هم هغه خوشحاله ژوند یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړي دي هغه بیا موږ نشو را تکرارولی نشو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده، لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي روانې دي روانې دي خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سیند اوبه راګرځولی نشو. همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نه شي. لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو، کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول مشران شول، بیا هغه وخت هېڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره خپل اصلي ژوند ته خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. د دې لپاره چې که به تقسیم اوقات استفاده وکړو چې مثلا سهار باید څو بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې یا هم په ټولیزه توګه د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هېڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایل شو.
په دې خبرې وکړې چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني، کنه هر څه په مخ راغلل هماغه کار به اجرا کېږي، نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کېږي بې هدفه ژوند سره؟
بهدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکه پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي، او هغه کارونه چې نن کوي دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډیره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولاړ ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه یا یوه ستنه یا هم ستون هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه هدف ده. به هدف ژوند نه کیږي، او هدف درلودل د موږ لپاره او د په مجموعي شورا ټول انسانان ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف ولرو نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو، او خپل وخت ته په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو او ترې استفاده وکړو.
اتلستان ځای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وایي دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت خو ډیر قیمتي سیز ده چې موږ باید د لاسه ورنکو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې موږ او تاسې یاستو. په دې باندې ځان ته تسلي ورکړه، یا دغه کوي چې دغه دی زه یعنی مصروفه یم، یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډیر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوئ، څومره وخت مطالعې ته ورکوئ، څومره وخت کار ته ورکوئ، څومره وخت کورنۍ ته ورکوئ؟
زمونږ خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبوو چې هغه ډېرې معتبرې سایټونه اوسي، لکه آزادې راډیو شوه، وایس آف امریکا شوه، همداسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زه خپله تعقیبوم چې د حالاتو څخه ځان خبر کړو، د هیواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي، د دې څخه ځان خبر کړو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه وي، په هغې باندې مونږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره وکړو.
بله، او خپل مطالعې ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه دی، ډېره یو ښه موضوع راخیسته ده چې ځوانان د وخت ارزښت په اړه باندې، نو دا یو ډېر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې، باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې، په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی گیمونو باندې مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانت استادان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب او دا دې کې ګوتی و.
یو تجربه هم را سره شریک کړئ، کوم وخت دسی سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت متیر کړی، مونږ ته ورسته پام سوای دا چې نه ما باید داسې نه وای کړی، وخت مې باید نه وای ضایع کړی. د څه کوم څه سره مخسوی یاستی؟
ډېرې داسې تجربې شته دي د دې نه. یعنی اول دا دی چې مو دغه اوس تقریبا دغه اوس چې فعلال دغه سقوط سره وروسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هماغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تیروي چې هغه نه دوی ته په ګټه ده، نه یې کورنۍ ته، نه ټولنې ته، دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټولو ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وایي وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وایي ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو. داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو، او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دې نه تیری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پابجی گیمونه کوي، لډو اخی، آنلاین لډو اخی، د دغه شیانو نه دی ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت د ارزښت پاک لږ ګڼ شمېر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډېر ارزښتمند څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تیریږي یا یوه ثانیه د عقل تیریږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی، وخت ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډېر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه په خپل مخ کې لرم نه هغوی تر سره کول او قایل یم او په دې معنی چې هغه باید تر سره کړم د دې په خاطر باندې چې یو دغه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کوم موخه چې لرم د هغه تر لاسه کولو کې لاس ورکوم نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دی او یا نشم کولای چې هغه ته بیرته وروګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په هغه شکل سره تر سره کړم. نو همدې قبل وخت ډیر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چیرته یو څوک په دې ونه توانیږي چې خپل وخت قیمتي ثانیې قیمتي دقیقې په ښه توګه مدیریت کړای شي نو دوی به ونشي کولای چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړې او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی وخت د تیر سوی او وروسته پښېمانه سوی چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نوی تیر کړي که فیسبوک پاڼه ما نوی خلاصه کړي شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډیری وخت داسې ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي خو اما هلته چې ورځي تمن نو اوس خو مجازي نړۍ ده. مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي مصروف کوي دي ټیک ټاک دی فیسبوک دی همدارنګ نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلمه طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې او داسې وي چې ځینې جالبې وي ټوکې وي پکې ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته هلته یا چې او تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي هم هغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یا نور که ټوکی ویم ډیر داسې جالبې ټوکی اچوي په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي نو ته به انسان چې کله هلته ورځي د هلته ذهنن بوختي ډیر بیخي وخت د چاپام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي. نو لاندې کبل څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراو نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو لاندې کبل بیرته خپل کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی وو په هغه باندې پښیمانه کړم او بیرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بیرته لمنځه یوسم او کوم وخت چې زما راځای کوي هغه بیرته د ځان لپاره راوګرځوم او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډېری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري هغه ګوري او لامداسې ستونزې سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو ساعت تیر سوی یو نیم ساعت تیر سوی وي د بیلابیلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دو شیانو نام وروسته پاتې نه سي ځکه د ټولنې پرمختګونه دي کیدلی سي په ټیک ټاک یوه ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي وخت مدیریت کړي ټیک ټاک فیسبوک نورې ټولنیزې رسنۍ دي مثلا دوی به واټساپ اتمن لري هغه به ګوري کیدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي هغه چې اولویت لري ام نور ټولنیزو رسنیو ته
که چیرته څوک فکر وکړي نو کولای شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي که هغه د ده کارونه وي که هغه د تفریح وخت وي که هغه د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې که چېرته ته مطالعه ونه کړې مطالعه ونه لري نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډېره نشي کولای په هماغه شکل ورسره مخ شي او کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شې تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید پام وشي کغه مثلا اجتماعي اړخي مخ باید کورنۍ ته وخت ورکوم مخ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو کوي څوک متاهل وي خپل میرمن ته نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي او دا یو ښه فکر غواړي که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي نو بل اخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي نو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري بیا تر هغه وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي له هغه وروسته کولای شي خپلې دندې ته لاړ شي د دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي یوه ورځ جمعې ورځ ده کولای شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې لخوا نه دی څه ناڅه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي ملګرو دوستانو ته یې ورکړي کورنۍ ته یې ورکړي تر څو دی وکولای شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي نو ولې نشي کولای هر څوک چې یو ښه فکر ولري یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي او دی مطالعه وکړي مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې یو ویډیو دوی ته مخته ورشي طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه
بله تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله هغه دا وه چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي روان نارامه کړي په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوا نه د ژوند له نورو چارو د باسي بل د ذهن د ګډوډۍ کله چې ذهن ګډوډ شي آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي
ډیر وخت وسو ډیر کلونه وسو یعنی تر یوې لسیزې واوخته چې زه فیسبوک او واتس اپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم تر ډیره ور سره بلد شوی یم ځینې وختونه داسې راغلي دي چې زه خپل هم ګډوډ شوی یم یعنی یو وخت داسې راغلي چې زه د شپې تر دولس وی دو بجو پوری په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت و سم او وخت می دوی ته ورکړی وی په دې معنی چې هلته زه مثلا یا خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي تر ډېره ذهنن ګډوډوي سترګو ته تاوان رسوي او ذهنن انسان خسته کوي نو لوی خو ما د شپې تر ناوخت په موبایل باندې ځان خسته کړ او ځان می وځه په خپل ذهن می وځه په لبل خو از به خوبه شوم بیا سهار ز مثلا کله څوک کار لري مجبور دی اړ دی چې سهار وخت پاتسي او د خپل کار ته لاړ شي کچیرته د خپل کار ته ځي دوی خوب پرانه دی دوی لبدنی اړخه رواني اړخه دوی نارام دي نو دوی نشي کولای هغه د خپل ورځنی چارې چې کوم لري هغه په سم شکل سره په سم توګه تر سره کړی
ډیره زیاته مننه په اخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ارزښت ورکړي او بیا کله چې دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسي پیمانی کومه ګټه لري
زه ځان درته خیمه چې زه خپل هر ډول حالات را باندې راغلی دي یو وخت ډیر سخت زه بیا انګیزې شوایم بس شوایم چې یعنی خپل اهداف را نه پاتې شوې دي خپل کارونه را نه پاتې شوې دي زه نارام وم زه ناروغ وم بس حالاتونه را باندې راغلی یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپل هدفونو او خپل موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی ډیر فکر می کړی دی هغه ته می پلانونه جوړ کړی دي نو طبعا یو وخت به انسان نه هیله کیږي خو دوی دې کار شاد نه پریږدي دوی دغه خپل هدفونو خپل موخو ته کار وکړي ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپل کړنو ته دوی باید تر څنګ ورسره ډیره ښه مطالعه ولري ډیره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپل چارو ته ژوند ته راوګرځيږي
ګران دوستانو دا و د دې ونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
غږېږم جام جام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم ګټ ګټ غږېږم جام جام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان
again.